د مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د اعلانې دود لړۍ پترڅ کې نن د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف او د غراز د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی اعلان وکړ چې غواړي د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د اعلانې دوپ اړه به د یو سیاسي د افغانستان د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم واخلو او دغه راز د افغانستان پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ اعلان کړی که چیرې حکومت لومړی اوربند اعلان کړي دوی به رعایت کړي. د پاکستان په جنوبي ایالت بلوچستان کې د وروستیو دوو زلزلو د مړو شمېر 400 ته رسېدلی. د دې او دغه راز د ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل د افغانستان له کورنیو مهمو خبرونو وروسته راځي. خو لومړی جمیله ظریف د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ولسی جرګې غړي فریبا احمدي کاکړ تښتونکي نیولې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کینیا ته په نننۍ 500 لوبه کې په 2 وکټو ماته ورکړه او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د خو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. پوره خبرونه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ولسی جرګې د غړي فریبا احمدي کاکړ تښتونکي نیولې دي. د ملي امنیت د رسنې دفتر وایي چې فریبا احمدي کاکړ د خپل ورور نور احمد او یو بل کس لخوا چې روح الله نومیږي تښتول شوی و. د ملي امنیت ریاست همداراز وایي چې نیول شوی دواړو کسانو خپل جرم منلی او ویلي دي چې دغه کار یې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په امر کړی دی. فریبا احمدي کاکړ شاوخوا دوه میاشتې مخکې کله چې له کندهار نه کابل ته راتله د غزنی په لاره کې وتښتول شوه او شاوخوا یوه میاشت د تښتونکو په ولکه کې وه. میرمن کاکړ ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې افغان حکومت د غیر در خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو یو لستنه ملګری خوشی کړی دی. د افغانستان او جنوبی کوریا د ډیپلوماټیک اړیکو څلويختمه کلیزه نن په کابل کې ونمانځل شوه. په کابل کې لامدې عمله جوړې شوې غونډه کې د جنوبی کوریا سفیر چانګ چون وویل چې تر 2015 کال پورې به د روغتیا، امنیت او پوهې په برخه کې افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په غونډه کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت چارواکو په هیواد کې د جنوبی کوریا لخوا په عملي شوې پروژو خبرې وکړي او هغه یې ګټورې وبللې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د خو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه خبره د دې وزارت امنیتي مرستیال ایوب سلنګي بلخ ته په خپل سفر کې د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت معلومولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل چې په نهو شمالي ولایتونو کې امنیتي ستونزې نشته، خو په ختیځو ولایتونو کې له یو لړ امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. جنرال سلنګي وایي چې دوی هڅه کوي د انتخاباتو د خو ترسره کېدو په هدف خلکو ته د رای ورکونې زمینه مساعد کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شورا ګان انتخاباتو ته شوخش پک میشتي پاتې دي. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کینیا ته په نننۍ 500 لوبه کې په 2 وکټو ماته ورکړه. د یو ورځنۍ لوبه نن د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې جوړه شوې و چې لومړی کینیا لوبه پیل کړه او افغانستان ته یو نوی هدف وټاکه. افغانستان هم د دوه لوبغاړو په سوځېدو ولس اورونه ټاکل شوی هدف پوره کړ. کچېری افغانستان د جمعې ورځې لوبه هم کینیا د جمعې ورځې په لوبو کې کینیا ته ماته ورکړي نو د کرکټ د 2015 نړیوال جام سیالیو ته بل لاره پیدا کړي. د کرکټ د نړیوال جام دغه سیالۍ به د 2015 کال په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. افغانستان کینیا ته د دوشنبې په ورځ په شارجه کې د شل اورونو په لوبه کې د 106 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جان قال کو زیدر ته وړاندې کوي.
د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا تحریک طالبان پاکستان اعلان کړی که چیرې حکومت لومړی اوربند اعلان کړي دوی به رعایت کړي. د طالبانو دا اعلان د پاکستان د سنی سخت دریځو دینی مدرسو مشرانو وفاق المدارس د چلوونکو د وړاندې ځواب دی. دغو مشرانو د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې د طالبانو حکومت ترمنځ روانې مقابلې کورنۍ جګړې ته ورته حالت بللی و او له دواړو خواو څخه یې په ټینګه غوښتي ول چې سمدستي باید اوربند اعلان او د سولې خبرې پیل کړي. د پاکستاني طالبانو یو ویان شاهد الله شاهد د پاکستان ډان رسپانې ته ویلي لومړی ګام باید حکومت پورته کړي او د جګړې د بندولو لپاره د طالبانو پر ضد پوځي عملیات باید بند کړي. د پاکستان په جنوبی ایالت بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي په دې ایالت کې د وروستیو دوو زلزلو د مړو شمیر 400 ته رسیدلی دی. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ په کوټه کې خبرو پر مهال نن ویل د سپتمبر د 24مې د رختر په مقیاس د 2.5 درجو او ورپسې د شنبې په ورځ بلې د 6.8 درجو زلزلو کې 800 کسان ټپیان او 1,00,000 خلک بې کوره شوي دي. پاکستاني رسنیو په زلزلو کې د مړو شمیر 1500 ښودلی و. په سیمه کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. د امریکا د حکومت یوه برخه د دوهم ورځ لپاره هم بنده ده، او دا ځکه چې په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات وکیلان د لګښتونو د پلان پر سر له توافق څخه ډېر لرې دي. سپینې ماڼۍ ویلي جمهور رئیس باراک اوباما به هره هغه کوچنۍ لایحه ویتو کړي چې له مخې د پارکونو او متقاعدینو لپاره د پیسو په ګډون د حکومت د ځینو برخو ته بودیجه پکې ورکول کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي د دې ډول لایحې یا لایحو هلې ځلې جدي نه دي او د حکومت د پرمخ بیولو لار هم نه ده. د ملي موزیمونو او د ازادۍ مجسمې په ګډون زیات شمېر فدرال ادارې تړلې دي. دغه راز په سلونو فدرال کارکوونکو او مامورینو ته ویل شوي چې له معاشونو پرته دې په کورونو کې کښېني. په عین حال کې د کانګرس د وکیلانو او جمهور رئیس معاشونه اجرا کیږي. د متحده ایالاتو مشرانو ډار ورکړی چې د ملي امنیت او ساتنې عملیات به دوام ولري او نه به تړل کیږي. خو چارواکي وایي د دفاع وزارت په زورونو ملکي کارکوونکو په ګډون د امنیتي ادارو کارکوونکو ته هم ویل شوي چې کارونو ته دې نه ځي. جمهور رئیس باراک اوباما په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان تورن کړل چې په تېرو 1 کالو کې د لومړي ځل لپاره د حکومت یوه برخه په ټپه درولې ده. د وایي جمهوریت غوښتونکو وکیلانو د اوباما د روغتیا د پلان پر ضد چې د اوباما کیر په نامه مشهور شوی یوه مفکوروي جګړه پیل کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما جنوب ختیځ آسیا ته د خپل سفر دوه تم ځایونه د حکومت د وی برخې د بندېدو له امله لغوه کړی دي. ټاکل شوی و چې جمهور رئیس اوباما د شنبې په ورځ جنوب ختیځ آسیا ته په څلور ورځین سفر تللی وای. سپینې ماڼۍ نن وویل جمهور رئیس اندونیزیا او برونای ته ځي، خو په مالیزیا او فلیپین کې خپل تم کېدل لغوه کړی دي. تمه ده چې جمهور رئیس اوباما د اندونیزیا په بالی او برونای کې په نړیوالو مشریزو غونډو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د وینزویلا درې تنه ډیپلوماتان له دې هېواد څخه د دریو امریکایي ډیپلوماتانو د شړلو په غبرګون کې ایستلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته ویل په واشنگټن کې د وینزویلا د سفارت دوه کارکوونکو او یو بل ډیپلومات ته چې د ټیکزاس ایالت په هیوسټن ښار کې د وینزویلا په قونسلګرۍ کې کار کوي 8 ساعته وخت ورکړ شوی و چې له امریکا څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي دوی خواشینی دي چې وینزویلا امریکایي ډیپلوماتان د دوی په وینا د بې اساسه ادعاو پر اساس ایستلي دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو له دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ډیپلوماتان د دې هېواد د بې سواده کولو هلو ځلو ته دوام ورکړي دی به له واشنګټن سره اړیکو ښه کولو ته زړه ښه نه کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو لوی ښارونو د هوا حالت د سانتي ګریډ په کچه د سیټکل شوي. کابل د تودوخې لوړه درجه 22.12 اسمن شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15.18 اسمن شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.18 اسمن شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15.18 اسمن شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14.44 تاسمان سایزای وریس.
د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل او له هغې مخکې مو د افغانستان او دغه راز د سیمې مهم خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ازادي راډیو واورېدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1450 په هم اورېدلی شئ. او وړاندې په خپرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د اعلانې دود لړۍ په ترڅ کې نن د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف او د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی اعلان کړ چې غواړي د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. عبدالرب رسول سیاف په کابل کې په خبری کنفرانس کې وویل
تصمیم به خاطر قربانی و کاندید شدن برای خدمت از ملت مظلوم است. معاون اول امام خمینی مشخص شده امیر صاحب اسماعیل خان است. معاون دوم امام ان شاء الله تا به روز مشخص است.
د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د اعلانې دو په اړه د افغانستان د سیاسي چارو دی یو کارپو نظر هم واخلو. د غرض د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب هم واوري چې وای د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د نوم لیکنې د بهیر بشپړېدو سره به د کاندیدانو په اړه څېړنې پیل کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه ورځ په اوري چې په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ټیم کینیا تیم ته ماته ورکړه. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره اونیس پروګرام لرو. ازادي راديو اوري رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف نن د ولسی جرګې لغړي توپ څخه استعفا ورکړه او اعلان وکړ چې غواړي د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. دغه راز د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي هم ویل کېږي نن اعلان کړی چې له خپلې دندې استعفا په دې خاطر کوي چې د افغانستان په روانو د جمهوری ریاست انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. تر دې مخکې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله او بسم الله شیر رسما د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي. نور جزئیات به له کابل د نسیم شفق په رپورت کې واورو.
عبدالرب رسول سیاف د افغانستان د ولسی جرګې دوهم غړی دی چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدیدو په هدف له دې جرګې څخه استعفا ورکوي. ښاغلی سیاف د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خپل استعفا اعلان کړه. خاغلی سیافو ویل چې لومړی مرستیال مشخص شوی او د دویم مرستیال په اړه خبری اترې روانې دي.
تصمیم به خاطر ایثار قربانی و کاندید شدن
دی وای زما پریکړه دادا چې د مظلوم ملت خدمت وکړم او قربانی ورکړم. له همدې عمله ځان کاندیدوم. زما لومړی مرستیال معلوم شوی او هغه محمد اسماعیل خان دی او دویم مرستیال می هم نن د ورځې تر پایه مشخص کیږي. د انتخاباتو مخه هیڅ شی نشینی ولای زکه مونږ د سیاسي قدرت د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نه لرو. خاغلی سیاف کڅه هم سرګنده نکړه چې دویم راستیال به څوک وي. خدا سی ویل کیږي چې خی د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش لګون څخه خپل دویم راستیال وټاکی. تاکل شوی چې عبدالرب رسول سیاف سبا ته د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د جمهوری ریاست د کاندید په توګه خپل نوم ولیکي. خاغلی سیاف په خوانی جهادي مشر دی او د ولسی جرګې په اوسنی او په خوانی دور کې د کابل د خلکو د استاذ په توګه دنده تر سره کړي. د غراس خاغلی سیاف له څو کلونو راهیسې د سولې د عالی شورا د غړي په توګه هم دنده تر سره کوي. په عین حال کې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي هم نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له خپل دندې استعفا وکړه او ویل چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید دی. خاغلی شیرزي وویل چې د خپل مرستیالانو په اړه سلا مشورې کوي او ډیر ژر به یې معرفي کړي.
خلک راغلي و علما کرام او مشران غلي و او زما څخه دا خواهش وکړي ما قبول کړي که خدای وکوله زه خدای کامیاب کړم او د افغانستان مسلمانانو ماته رای راکړله او زه به د خپلو مشرانو په مشوره خدمت وکړم.
تر عبدالرب رسول سیاف مخ کې حاجی محمد محقق هم د ولسی جرګې لغړی توپ څخه استعفا وکړه او د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله د دویم رسیال په توګه معرفي شو. تر اوسه د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله او بسم الله شیر د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه رسمن کاندید کړي دي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې لړۍ د سمبلې په 15مه نیټه پیل شوه او د میزان تر 14مه به دوام ولري. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د ولسمشر کرزی سلاکار او د دفاع په خوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک هم له خپل دندو استعفا ورکړي او ویلي دي چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. ملي جبهه هم سرګنده کړي چې ډیر ژر به د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې خپل کاندید اعلان کړي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی د کورنیو چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی د ولسی جرګې پخوانی غړی داوود سلطان زوی او محمد سرور احمد زئی هم د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان دي.
و امردل چې د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف او د غرز د ننګرهار والی نن لخپلو دندو استعفا ورکړي او اعلان وکړ چې غواړي ځنه د راتلونکو جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړي. همداسې بل کابل د سیاسي چارو کارپو اجمل هوډمن را سره دی. هوډمن صاحب خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم.
مخکمو واوریدل چې عبدالرب رسول سیاف او د غرز د ننګرهار والی اعلان وکړ چې غواړي د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله او بسم الله شیر د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي وو. د انتخاباتو د کاندیدانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د اعلانېدو تر مخکې ډېرې مشورې روانې وې، ډېر ائتلافونه وشول، ډېر ائتلافونه او اتحادونه رامنځته شول. دغه اوسنی ترکیبونو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ دغو ټیمونو جوړښت تاسو څنګه ارزوئ؟ او هغه نور چې ویل کېږي ممکن په نن یا سبا کې ځانونه اعلان کړي او خپل مرستیالان وټاکي؟
مننه ګوري، دغه په دې ورسته کې کوم کسان چې کاندیدان شوي دي تر اوسه پورې، یا هغه کسان چې احتمالي کاندیدانو په توګه نومونه اخیستل کېږي، دغه ائتلافونو ته او د دوی دغه ترکیب دغه ټیمونو ته چې کله موږ ګورو، له دې ښکارېږي متاسفانه چې دوی د یو برنامې سره یا د یو سیاسي طرز فکر په اساس باندې په خپلو کې یو شوي نه دي، بلکې دوی یوازې او یوازې د دې لپاره چې یا قدرت ته ورسي، بي د دې چې د افغانستان د ستونزو لپاره کوم پروګرام ولري، او یا دغه چې کېدای شي د کمپاینونو په جریان کې د چا په ګټه باندې د ځینو امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره انصراف وکړي. بله مسله چې ده، اکثرا هغه کسان چې د احتمالي کاندیدانو په توګه نومونه اخیستل کېږي، د دوی سوابق چې کله په پام کې موږ ونیسو د افغانستان په تېرو درې لسیزو سیاست کې او مخصوصا په تېرو دولسو کلونو کې چې کله موږ د دوی سوابق او د دوی نقش ته ګورو، متاسفانه یعنی موږ د ناهیلۍ سره مخامخ کېږو. هغه په دې معنا چې دوی ونیسو کولی په تېرو دولسو کلونو کې چې کله دوی په یوه ټیم کې سره راټول وو، دا څنګه حکومت امکانات سي افغانستان درلودل لږه سمه استفاده وکړه او افغانستان د بحران نه بچ کی.
خدمت سر
دوی وته د خپل ناکامۍ او عمل افغانستان یو بل بحران ته نه نوېسته. اوس څه کله دا ټیم ماتيږي او دوی په څو برخو باندې ویشل کیږي، دا خپل د دې ثبوت دی چې په تیر دوه سو کلونو کې هم دوی متجانس نه و، دوی د یو فکر خلق نه و، او لدینا ورسره هم سرګندېږي چې کېدای شي چې کله موږ ګورو چې ځینې کاندیدان یعنی ځان مجبور احساسوي چې کله دای د یو قوم په مربوطي دای کوښښ کوي یا ځان مجبور احساسوي چې دای باید مثلا د نور قومونه ونیسي.
بلې، هوډمن صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه ترکیب درست ترکیب نه دی، یعنی په دې معنی چې ترکیب د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان هغه ملي هغه په پام کې نه دی نیول سوی. څه فکر کوئ، آیا د نورو د مخکنیو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې، د هغو کاندیدانو چې نومونه اعلان کړي وو او د اوسنۍ ترمنځ تر اوسه پورې څو کسانو ځانونه کاندید کړي، کوم تغییر تاسو وینئ؟ زیات توپیر پکې نشته.
په تېرو ټاکنو کې موضوع همداسې وه او موږ یې پایلې ولیدلې، او په دې ټاکنو کې چې موږ ګورو آینن د پخوا په شان، اما په دې کې ځینې مسایل دي چې د وروستیو کې چې کوم اتحادونه یا ائتلافونه رامنځته شول او د بیت رنګ شول او د دې ائتلافونو هغه یو د پاکله باندې څرګندونه وکړلې، که څه هم هغه کسان چې د دوی سره په سیاسي لحاظ باندې مخالف دي کېدای شي چې هغوی دې ته د یو فرصت په توګه وګوري، اما د افغانستان هغه برخه خلک چې د دوی ملاتړ کوي یا په قومي لحاظ یا په سیاسي لحاظ باندې د دوی پلویان دي، هغوی هم له ناامیدۍ سره مخامخ کېږي. دغه موضوع چې ده، هغه په تېرو دولسو یا مخصوصا په تېرو پنځو کلونو کې د اپوزیشن، یعنی هغه څوک چې ځان ته د حکومت ملکي مخالف ویل دي او هغه څوک چې په واک کې دي، اوس همدا موږ ګورو کوم ټیمونه یا کوم اتحادونه چې جوړېږي د اپوزیشن او هغه کسان چې تر ځانونه پورې هم په واک کې دي، دوی په ګټه باندې جوړېږي.
هوډمن صاحب، ستاسو په نظر د دغو ائتلافونو او د دغو سازشونو یا جولجاړیو په نتیجه کې آیا داسې قوي ډلې یا قوي اتحادونه به رامنځته نه شي د همدغې پروسې په جریان کې چې تاسو ویلې ممکن ځینې کسان د نورو په خاطر باندې ځانونه له کاندیدۍ نه وباسي یا ځینې امتیازونه لاسته راوړي، بالاخره په نتیجه کې به څه ډول یو بلاک یا څه ډول اتحادونه پاتې شي؟ اجمل هوډمن د سیاسي چارو کارپو چې له کابل را سره د انتخاباتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې او د غرض د کاندیدانو د اعلانېدو په باب خپل نظر څرګندو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د ولسي جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف او د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي نن اعلان کړ چې غواړي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ولسي جرګې بل غړي حاجي محمد محقق هم له ولسي جرګې استعفا کړې وه، او د ډاکټر عبدالله د دوهم رستیا مرستیال په توګه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې درېدلی دی. ځینې نور شخصیتونه لکه اشرف غنی، احمد زی او د جمهور رئیس کرزی سلاکار جنرال عبدالرحیم وردگ هم خپل دندو په دې خاطر استعفا کړی چې غواړي د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته څلور ورځې یعنی پای ته څلور ورځې پاتې دي. د تل یا میزان په 14مه دغه پروسه پای ته رسیږي. په همدې انتخاباتو په موضوع کې تمکې ګو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره تر رسیدو وروسته به د دې بهیر شکایتونه او سرغړونې وڅېړي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د ولایتي شوراګانو او د ولسمشرۍ د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د سنبولې په 15مه نیټه پیل شوی او تر څلور ورځو به دوام وکړي. د تل یا میزان په 14مه دغه لړۍ پای ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایان په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې دوی د شکایتونو څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا وایي چې دې کمیسیون ته درون مسؤلیت ورلغاړی دی، خو کارکوونکي یې پوره مسلکي نه دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ټولو افغانانو غواړي چې د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په اړه خپل شکایتونه له موثقو اسنادو سره راټول او دې کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون منشي او ویان نادر محسنی وایي چې تر اوسه دوی په ولایتونو کې دفترونه نه لري، خو زیاتوي چې په ولایتونو کې خلک کولی شي خپل شکایتونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزونو ته وسپاري. ښاغلی محسنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو څېړل به د کاندیدانو د نوملیکنې له پای ته رسیدو سره سم پیل شي.
با ختم زمان ثبت نام زمینه برای
د نوملیکنې د بهیر په پای ته رسیدو سره به هغه شکایتونو ته رسیدګي وشي چې د نوملیکنې پر مهال رامنځته شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د قانون له مخې د نهایي کاندیدانو لیست هم نهایي او اعلان
بر اساس قانون
میواشیم. خاغلی محسنی وای چې د ولسمشری یا ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نهایی لیست جوړول هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وای د ولسمشری یا ولایتي شوراګانو هر هغه کاندید به د کاندیداتوري له لیست څخه حذف کړي چې د قانون خلاف عمل یا سرغړونه کړي وي. ولسمشر حامد کرزی د سمبولې په 15مه نیټه د 15 کسانو له ډلې څخه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته 15 غړي وټاکل. د دې کمیسیون غړو د لوړې د مراسمو له ترسره کېدو وروسته د رای اچونې په وسیله عبدالستار سعادت خپل مشر وټاکه. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي ډېره مسلکي تجربه نه لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر جانداد سپینغار ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون باید په اجرایوي برخه کې مسلکي کسان وګماري.
متاسفانه زموږ تاکید د شروع پروسې نه همدا چې کمیسیون متباید ډېر مسلکي کسان راشي چې په انتخاباتو باندې پوهي تجربه ولري. د بین المللي کوم روشونه او سیستمونه چې دي د نه پیدا کاوسي ډېر موږ داګه نه یو ذکر کمیسیون کړ نه وایته خو فرد دې امیدوار یو چې کار وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د شکایتونو د څېړلو د پیلېدو خبرې کوي چې دا ځل د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره د تیر ځل په پرتله شرایط سخت شوي دي. د قانون لمخه هر هغه څوک چې ولسمشرۍ ته ځان کاندیدوي باید د 100,000 افغانانو ملاتړ او د هغوی د رای کارتونه له ځان سره ولري. کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د 100,000 کارتونو ټولول یو ستونزمن کار دی او کېدای شي یو شمېر کاندیدان په دې برخه کې له جالکارۍ څخه ګټه واخلي.
و امر ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کاندیدانو د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره تر رسیدو وروسته به د دې بهیر شکایتونه او سرغړونې وڅېړي. د نوملیکنې پروسه د تل یا میزان په 14مه نیټه پای ته رسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې تر اوسه 1,015 کسانو ځانونه ولایتي شوراګانو ته کاندید کړي، خو په پکتیا کې تر اوسه هیڅ کومې ښځې ولایتي شورا ته ځان نه دی کاندید کړی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو د ستونزو د حل په هدف د جندر د مساواتو ټولنې جوړې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري.
د فرانسې حکومت له افغانستان سره د مرستو
خو اوس به په افغانستان کې د فرانسې د ښې حکومتداري د هڅو په باب یو راپور راوخلو. فرانسه د ښې حکومتداري او د قانون د حاکمیت په برخو کې د افغانستان یو شمېر مرستیال والیان روزي. په کابل کې د فرانسې د سفارت یو مسؤول نن وویل د پروګرام هدف ښه حکومتداري او د نظرونو تبادله کول دي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلینو دغه هڅې د ښې حکومتداري لپاره ګټورې وبللې او هیله یې وښوده چې د فرانسې دا همکاري به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ټینګ کړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د فرانسې حکومت له افغانستان سره د مرستندویو پروګرامونو د دوام په لړ کې د هیواد د لسو والیانو مرستیالان د روزنې لپاره فرانسې ته لیږي. په افغانستان کې د فرانسې د سفارت د همکاریو د څانګې مرستیال اولیوی هون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه روزنیز پروګرام به د والیانو مرستیالان له سیمه ییزو قوانینو او د هغو له پلي کولو سره بلد کړي.
Ce projet de formation s'inscrit dans le cadre du
de Mrastial Waliano Rozeniza projet d'Afghanistan au France Termans de dostey de tarun pachaukat ke parmakh wadal kigi da program pa Afghanistan ke de khe hukumatdare de ramastakawlo palar ke de France de dawamdar amrasto na khada Afghan Mrastial Walian ba lakhpul usyalano sara da am rokhtya qanun aw khe hukumatdare pa barkha ke tajrubi aw nazari sara sharike kdi.
په کابل کې د فرانسې سفارت چارواکو وویل چې هیواد په پام کې لري له افغانستان سره د ښې حکومتداري د رامنځته کولو په برخه کې له 2014 میلادي کال وروسته هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. په سیمه ییزو ارګانونو کې د قانون د پلي کولو پروګرام له افغانستان سره د فرانسې د تیر مرستو یوه برخه ده. په پام کې ده چې د کابل، بدخشان، سمنګان، پکتیا، تخار، غور، هلمند، جوزجان، بادغیس او بغلان د والیانو مرستیالان په روانه میلادي میاشت کې د سلرويشت ورځو لپاره فرانسې ته ولاړ شي. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې مسؤلین وایي چې د ورته پروګرام په تیرو دوو دورو کې د والیانو 15 تنه مرستیالان فرانسې ته لیږل شوي وو. د سیمه ایزو ارګانونو د مستقل ادارې چارواکي دغه پروګرام په سیمه ایزو چارو کې د خیر رهبرۍ لپاره ګټور ګڼي. د دې ادارې مالی مرستیال عبدالمتین بیگ د فرانسې دغه مرسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ د پراخېدو یوه بله هڅه وبلله.
ای برنامه از اهمیت خاص برخوردار است چون آموزش معاونین ولایت است.
دا پروگرام ځانګړی اهمیت لري. په دې پروگرام کې د والیانو مرستیالان د ښې حکومتداري په برخه کې تجربه حاصلوي، نظریات شریکوي او کوم ستونزې چې په سیمه ایزو ادارو کې لیدل کیږي د هغو د حل لپاره قانوني لارې چارې لټول کیږي.
د سیمه ایزو ارګانونو چارواکي وایي چې په فرانسې کې د والیانو د مرستیالانو د روزنې د تیرو دورو نتایج د قناعت وړ وو. دا په داسې حال کې د چیزین خلک په ولایتونو کې شکایت کوي چې قانون پکې په سمه توګه نه عملي کیږي. دوی وایي حکومت په ولایتونو کې د ښې حکومتداري رامنځته کولو ته لږه توجه کړې ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در زور جرگه و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
د ازادي په څپو کې پروګرام چې سبا د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي تر پنځو بجو دوام کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د نوملیکنې د پروسې په باب یا د خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ او همداراز د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د اعلانېدو په باب خپل نظر شریک کړئ. خو اوس به د څو تنو اورېدونکو نظرونه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د اتحادونو په باب واورو.
ستاسو له پیغامونو نه دمانم عبدالرشید عثمانم ډیر ائتلافونه موږ داسې لیدلی دي پاکستان نه رانیولې سي هلته ائتلافونه جوړېدل او راول دلته افغانستان کې په افغانستان کې دا ائتلافونه سوي دي او جوړېږي په خاطر دې سي خپلې ډلې ټپلې جوړې کې زیاتې کې خو دا ائتلافونه هیڅ کومه نتیجه نه ورکي دوی خپل سیاسي اهداف سرته رسي په دغه کې دا ائتلافونه باندې دي ملت د مظلوم ملت لپاره هیڅ کومه فائدہ ونه رسي او نه به دا انتخاباتو ته کومه داسې ګټه ورایي
زمانو ماجب عبدالغفور خدای کوي کې دا ائتلاف جوړ شي افغانستان کول شي دغه افغانستان خلک دا کار کوي دا خبر ګران کار دی د ټول ملت ګټه لري ګلاله فرد فرد باندې ګټه لري
زبول رحمان کابل کو وشه دا خلکونه ډیر تر خطر تجربه لرم دا وسم چې یو انفجار یو ټک کیږي د مازر لري دا خلک چې وسویر لري او دغه نه امید دي خاطر دې همدغه چې دوی تر پرنه پر خپل مانځ کې دلته جنگي دي خپل شخصي ګټو لپاره دا د په دغلا ټول د لاسو کولو کې هم دوی خپل عمر تیر کوا اینه کې دوی د خلکو نه خجالت نه باسي دا ائتلافونه چې دوی پر نو باندې جوړي دا فقط خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي دا اینده لپاره خپل ساتنې لپاره کله ملت لپاره